السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونې کې چې د امان امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اورې چې متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او ولسمشر حامد کرزي پرون په لوګر کې د دې ولایت د والي ارسلا جمال وژل په کلکو الفاظو غندلې دي. د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې د روانو خبرو حال هم درکو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت په لوګر کې پرونی حمله چې د لوګر والی ارسلا جمال پکې اوشل شو په کلکه وغندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ایران او امریکا لوړ رتبه چارواکو په جنیوا کې د اټومي خبرو ترڅنګ مخامخ خبرې هم کړې دي. او هغه لیوي چې په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا پر سفارتونو په 14 کې په لاس لرلو تورنو په محکمه کې ځان بے ګناه بللی دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت په لوګر کې پرونی حمله چې د لوګر والی ارسلا جمال پکې اوشل شو پکله کو غندله. د امریکا سفیر جیمز کاننګم په خبره شوی بیان کې ویل چې پر جمعات حمله هغه هم د اختر په ورځ واقعا د غندنې وړ ده. په بیان کې ویل شوی چې متحده ایالات د تجمن دي چې له افغان چارواکو سره د همکارۍ لپاره افغانانو ته داسې زمينه برابر کړي چې وکول شي خپل هیواد ودان کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مرستیال هم دغه حمله په کلکه غندلې او یو اربیا د دغه حملو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د یوناما په بیان کې د غراز ویل شوی چې جمعتونه او نور حساس مذهبي ځایونه باید له حملو څخه خوندي وي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم دغه حمله په کلکو ټکو غندلې او هغه د افغانستان د دښمنانو او د اسلام د دښمنانو کار بللی دی. د لوګر والی ارسلا جمال پرون د لوګر د مرکز پولی عالم په یو جماعت کې په داسې حال کې وشل شو چې عبادت کوونکو ته وینا کول او په مایکروفون کې ځای پر ځای شوي چودونکو مات پرې وچاودېدل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د لوګر د حملې د څرنګوالي په اړه یو تحقیقاتي ډله ګمارلې ده. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې وزیر عمر داوزی د ارسلا جمال وژنه وغندله او هغه د هیواد دښمنانو کار وبله. په عین حال کې ولسمشر کرزي مسؤولانو ته امر کړی چې د ارسلا جمال د جنازې د مراسمو لپاره لازم تدابیر ونیسي. یو امریکایي عسکر چې په افغانستان کې خپل ملګري د طالبانو په یو حمله کې ژغورلې او پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خوا د پوځي ویاړ مډال ورکړ شو. ویلیام سویسن په 2009 کال کې په کونړ ولایت کې هغه مهال خپل ژوند په خطر کې واچو چې د طالبان له لوري په یو برید کې د خپل وشل شو ملګرو مړی انتقال او یو شمېر نورې وشخورل. دا یو نادر اقدام دی چې دغه د ویاړ مډال یو ژوندي پوځي ته ورکول کیږي. سوینسن چې په 2011 کال کې له پوځ څخه وتلی و د غراز له پوځ سره د بیرته یو ځای کېدو رسمي غوښتنه کړې ده. 34 کلن سوینسن هغه مهال تورن و او له پوځ سره د بیرته یو ځای کېدو په صورت کې به د جګړنۍ پر رتبه پوځي دنده پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ایران او امریکا لوړ رتبه چارواکو په جنیوا کې د اټومي خبرو ترڅنګ مخابخ خبرې هم کړې دي. د کتنې چې پرونې شاوخوا یو ساعت دوام وکړ د امریکایي چارواکو لخوا ګټوره بلل شوې ده. ایراني چارواکو هم ویلي چې خبرې ګټورې وې. په دغو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډوی شیرمن او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی ګډون کړی و. د سپینې ماڼۍ وایي جی کارني په دې اړه وویل
After day 1 we're hopeful that we will make progress.
دوی په جنیوا کې یو ورځی خبرو ورسته مونږ هیله من یو چې پرمختګ به وکړو، خو لدې زیات څه زه د دغه خونډې او خبرو اترو د محتوا د سرنګوالي پړه نشم ویلې. د سې شنبه د ورځې په پیل کې د اروپای اتحادیې چارواکو ویل چې په جنیوا کې ایران ویدیسته چې شک کوي دا هیواد به په پټه د اټومي وسلو د جوړولو لټه کوي، د خپل لاجمن اټومي پروګرام د هواري لپاره ډېر ګټور وړاندیزونه وکړل. په جنیوا کې له ایران سره د شپږو قدرتونو د خبرو مشري د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مشر کاتوین اشتن کوي. ټاکل شوی چې دا دوه ورځنۍ خبرې نن پای ته ورسیږي. هغه لیبیایي چې په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا پر سفارتونو باندې په 14 کې په لاس لرلو تورنو په محکمه کې ځان بے ګناه بللی دی. ابو انس اللیبی د روانې میاشتې په پیل کې په ترابلس کې امریکایي خاصو ځواکونه ونیو. لیبی پرون د نیویارک د منهاټن په محاکمه کې د خپلې بے ګناهۍ ادعا وکړه. 49 کلن اللیبی د اکتوبر په 5 له نیول کېدو وروسته نیویارک ته وړل شوی دی. په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو د هغه مهال په حملو کې 240 کسان وشل شوي وو. د روسیې او محکمې د اسلامي سخدریزو یو پخوانی قومندان د روسی اعمالو د ترسره کولو په خاطر مجرم وپېژندو، هغې په عمر بند محکوم کړ. علي تاسیف د روسیې د شمال قفقاز د سخدریزو د مشر دا کو معروف پخوانی قومندان و. هغه په 2010 کال کې د روسیې په انګوشیتیا جمهوریت کې نیول شوی و. د چین دولتي خبري آژانس وی د هیواد په ختیځ سیلاب ځپلې سیمه کې نن زرګونو کسانو د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. د راپونو له مخې په یو یا ښار کې په دې مظاهره کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. خبري رسنیو ویلي خلکو د سیلاب ځپلو پر وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو د نه کولو په عکس العمل کې خپله غوسه څرګنده کړه. په یادو سیمو کې سیلابونو لږ تر لږه شپږ کسان وژل او خلکو ته د 2 میلیارد ډالرو مالی تاوان واړو. او داسې ښکاري چې د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې جمهوري غوښتونکي په دې کې پاتې راغلي چې د دولتي ادارو د بیرته پرانستلو او د حکومت د احتمالي دیواله کېدو د مخنیوي په هدف د وړاندې شوي پلان لپاره د محافظه کارانو ملاتړ ترلاسه کړي. دغه پلان همدارا سمدستي د سپینې ماڼۍ په سند کې د ډیموکراټانو لخوا هم رد شو. سپینې ماڼۍ دا د هغو ګډو هڅو د ناکامېدو لپاره د یو ګوند هڅه بللې ده چې په سند جرګه کې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره په خنیت مخته وړي. د بودیجې په توسویدو کې د کانګرس ناکامي د دې سبب شوې چې یو شمېر دولتي ادارې د درېمې اونۍ لپاره هم وتړل شي. د امریکا د خزانې وزارت وایي کچېرې د پورونو د اخیستو اندازه د اکتوبر تر 18 نیټې پورې یعنې د پنځمې پورې لوړه نشي او به نشي کړی چې پیسې پور کړي چې په نتیجه کې به حکومت دیواله شي. تاسو آزادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او افغان حکومت د لوګر د والی او د وشل کېدو غندنه کړې ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په داسې حال کې چې انتخابات تل میاشتې پاتې دي، رپورټونه وایي چې د رای ورکولو کارتونه د 500 ډالرو په بدل کې پلورل کیږي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په جنۍ واکې نن د امریکا نور قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پړه د ایران د اټومي پروګرام پړه خبرې پایتا رسیدګي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډه اچار تفریحي پروګرام اوري.
لوري دا دوه کوي چې خدای می کامیاب کی، بیا به وګوري چې څه کارونه کوم.
موږ ته معلوم یې.
تاسو آزادي رادیو اوري. په کابل کې د امریکا سفارت ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر د لوګر په یو جماعت کې پرونی حمله چې د لوګر والی ارسلا جمال پکې اوشل شو په کلکو ټکو وغندله او هغه د اسلام پر سپیڅلو ځایونو او مراسمو برید ګڼلې ده. په دې اړه تفصیل له نوري اسنوري اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت د لوګر دی والی ارسلا جمال وژنه په کلکه وغندله. نوموړی پرون د لوګر د مرکز پل عالم په یو جماعت کې په داسې حال کې اووژل شو چې د لوی اختر د لمانځه ادا کولو مخکې عبادت کوونکو ته وینا کوله. د امریکا د سفارت په بیان کې ویل شوی چې د اسلام د یو ستر مذهبي جشن د لمانځلو په مهال پر جماعت کې حمله په کلکه د غندنې وړ ده. په بیان کې د امریکا سفیر جیمز اکننګ هم وایي چې تروریزم به موږ له خپلې لارې وانړوي او نه به هم افغانان چاته اجازه ورکړي چې د پرمختګ دښمنان مات کړي. په دې حمله کې د لوګر د امنیتي چارواکو په وینا لسو زیات کسان ټپیان شول چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. د لوګر امنیتي چارواکي که څه هم له حملې د مخه د جومات او شاوخوا سیمې د جدي پلټنې خبره کوي، خو وایي چې چاودیدونکي مواد د جومات د خطابې په مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو. د لوګر ولایت د جرایم او ضد مبارزې عمومي مدیر سمنوال حاجي محمد جان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشکی ارگانونه طول ساحه تلاشی کرده و او دا میز دی خطابه و حتی دا طول مسجد هم تلاشی ساویو اتنانی اصل کرده بیا و روز تلغنه والی دینام والی سه تشریف راو.
پا کابل کرده ملگر ملتونو دفتر یوناما هم پا جماعت که دغه حمله چی دلوگر والی ارسلا جمالی واجا و یوش میر نور تپیان کلپ کلک غندلی ده. د یو نامال خو په خبر شوی بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استاذ مرستیالو په کابل کې د یو نامال د دفتر سرپرست نیکولاس هایسم ویلی چې دته د مسلمانانو په یو ستر جشن کې په جماعت کې د یو ملکی کس وژنې سخت ټکان ورکړی. د نوموړي په وینا افغانان د سولې مستحق دي او باید وکولای شي چې له وینې تویدو او تشدد لري د دوستۍ او ورورولۍ په فضا کې اخترونه ولمانځي. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په کراتو پر ملکیانو قصدي حملې غندلي او هغه د بشري حقونو له نړیوال قانون څخه سرغړونې بللې دي. یوناما یو وار بیا د دغسې حملو د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې جماعتونه او نور حساس مذهبي ځایونه باید له حملو څخه خوندي وي. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو چې ویل کېږي روان کال تر ډېره لوړ پوړي دولتي چارواکي د حملو لپاره په نښه کړي دي، دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ولسمشر حامد کرزي د دې تر څنګ چې دغه حمله یې په کلکه غندلې ویلي چې د اختر په لمانځه او د خدای پر کور دغه برید د دې ښکارندوی دی چې طالبان د اسلام سپېڅلي دین جوماتونو او د مسلمانانو مذهبي مراسمو ته احترام نه لري. کرزی ویلی چې د طالبانو ترورستي بریدونه چې د اسلام په نوم حتی په جماعتونو او عیدګاهو کې زموږ د بېګناه خلکو د وژنې سبب کیږي، په یقین سره چې د مسلمانانو کار نه دی بلکې دا د هغو کسانو اعمال دي چې د مسلمانانو د وژنې لپاره ګمارل کیږي. پر ارسلا جمال چې په 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کرزي د کمپاین مشري ورلغاړې وه او هغه ته ډېر نږدې و، مخکې له دې هم چې کله هغه د خوست والي او څو ځلې د ځان وژنې ناکامې هڅې شوې وې. نوموړی پرون په داسې حال کې چې د اختر لمونځ نه و کړی او د لوی اختر په مناسبت عبادت کوونکو ته وینا کوله ووژل شو چې ولسمشر کرزي په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په وینا کې د تل په څیر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
یک بار دیگر پر طالبان سلام وکړم او بر رهبرانشان چې جوانای عزیز افغانستان،
یو ځل بیا پر طالبان او د هغوی پر مشرانو غږ کوم چې د افغانستان ګران ځوانان دي جنګ او بربادي ته نه ورکوي. هغه کسان چې د طالبانو لیکو ته راځي بالاخره د دې هیواد اولادونه دي، د هغوی د ژوند او کورونو د دربدرولو لامل مګرځي او هم د دې هیواد د زړور زامونو چې له خپل خاورې ناموس او عزت څخه دفاع کوي د هغوی د شهادت مسبب کیږي او ځان مو ورته رسوي
باعث شهادت و صدمه به انها هم نشوي.
و امر دل چې ملګرو ملتونو ولسمشر حامد کرزي او متحده ایالاتو پرون په 14 کې په لوګر کې د دې ولایت د والی ارسلا جمال وشل پکلاکو الفاظو غندل پاینه حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې یو کمیسون ته دند سپارل د ترڅو د دې پیښې پړه پراخ تحقیقات تر سره کړی. پاینه حال کې ولسمشر کرزي امر کړی دی چې د ارسلا جمال د جنازې لپاره لازم تدابیر ونیول شي. تازه خبرونه ورستی را پورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست دولتي شوراګانو راتلونکو انتخابات تل څو میاشتې پاتې دي او د دې انتخاباتو د امنیت په اړه هم اندېښنې موجود دي. په ځینو سیمو کې رپورټونه وایي چې د رای ورکولو د کارتونو خرڅلاو هم پیل شوی چې چارواکي او څارونکي اندېښمن کړي دي. سلطان محمد سرور په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
سید ګل چې کوټې ته دننه شو په شایې یو پند تړلی وو چې کېناسته او خپل څادر یې وغوړاوه، نو د رایو سلګونه کارتونه پکې وو. په مسکا یې وویل چې څومره دی په کار دي. سید ګل د ډیرو نورو کسانو په څیر خپل کاروبار پریخي او د انتخاباتو د کارتونو د اخیستو او پلورلو یا په بل عبارت د راتلونکي کال د انتخاباتو د نتایجو خرڅولو ته مخه کړې. سید ګل چې د ننګرهار په مارکو کې د مستریتوب دکان درلود وایي چې په کلیو او بانډو کې د رای ورکولو کارتونه هر یو په 100 افغانۍ اخلي او د کاندیدانو د کمپاین په مشرانو یې په 2.5 یا 3 پلوري. سید ګل وایي په هر یو کارت کې دومره پیسې ګټي چې د یو خوراک کباب او قابلی او هم ورسره د یو بوتل کولا بیا پرې کړي. په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څو میاشتې پاتې دي، د رایو د کارتونو خرڅلاو ګڼ شمېر کاندیدان اندېښمن کړي. کچېرې داسې انتخابات ترسره شي چې د 2009 کال له انتخاباتو پکې زیاتې درغلۍ وشي، نو ګټه به یې طالب یاغیانو ته ورسیږي. عزیز الله لودین چې د تیرو انتخاباتو په محل د انتخاباتو د کمیسیون مشر وو او اوس یې په خپله ځان کاندید کړی وایي، کله چې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره د رایې ورکولو کارتونه پلوري او اخلي، د دې معنا دا ده چې د افغانستان په ولسواکۍ سودا کېږي. امریکا او متحدین یې چې د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته یې په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې د ولسواکۍ د قائمولو لپاره کوشش کړی، ډیر سخت لیواله دي چې له دغه هیواده د بهرنیو عسکرو لوتلو مخکې د راتلونکي کال انتخابات د دوی د زیارونو لټولو لویه لاسته راوړنه وي. په دغه انتخاباتو کې بریالی کس به د جمهور رئیس حامد کرزي ځای ونیسي چې د قانون په اساس دریم ځل ځان نشي کاندیدولی. د جمهور رئیس ورور قیوم کرزي، پخوانی بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، بل پخوانی بهرنیو چارو وزیر عبدالله عبدالله، د انتقال د کمیسیون پخوانی مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ولسی جرګې مشهور غړی عبدالرب رسول سیاف د راتلونکو انتخاباتو مهم کاندیدان دي. څارونکو وایي د 2009 کال د انتخاباتو په محل د مخالفینو ګواښونه د پراخو درغلیو سبب شول. توماس روتیګ د افغان څېړونکو د شبکې یو مؤسس وایي، د تیرو انتخاباتو په محل یو ډله کسان چې ویل یې موږ طالبان یو، د افغانستان په ختیځ کې د رایو یو مرکز ته داخل شول، صندوقونه تش وو، ټول خلک وتښتیدل. کله چې خلک او چارواکي بیرته ستانه شول، نو ویلیدل چې صندوقونه له رایو ډک شوي دي. په داس حال کې چې د 2014 کال د انتخاباتو د کاندیدانو د ثبت نام مرحله څو ورځې مخکې پای ته ورسیده، د رایو د کارتونو خرڅلاو هغه بهرني ډیپلوماتان چې د خپلو حکومتونو لپاره دغه انتخابات ساري هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وایي په داسې حال کې چې دا نشي ویل کېدی چې د تیرو انتخاباتو په مقایسه به په راتلونکو انتخاباتو کې څومره درغلی وشي، خو دا څرګنده ده چې امنیتي نیمګړتیاوې راتلونکو انتخاباتو ته یو لوی ګواښ دی. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي سخت زیار باسي چې د رایو د کارتونو د پلورلو مخه ونیسي، د سید ګل په څیر کسان د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کې دغه کاروبار کوي. اختر محمد اجمل په ننګرهار کې د انتخاباتو د کمیسیون د څانګې مشر د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې د مهمندري د ولسوالۍ د انتخاباتي ټیم ټول کارکوونکي ځکه لرې کړل چې تقلبي لیستونه یې جوړول او کارتونه یې ورکول. د رویټرز خبری آژانس رپورټ وایي په کندهار کې پولیس د رایې ورکوونکو د لیستونو په غلا کې لاس لري او په قندوز کې کارتونه د یوې بوجۍ وریژو او یا کچالو په مقابل کې پلورل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د رویټرز خبری آژانس ته ویلي، موږ د رایې ورکولو د کارتونو له خرڅلاو خبر او سخت پرې اندېښمن یو، خو د درغلیو د معلومولو او مخنیوي لپاره ځانګړي اقدامات لرو.
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل. شایب جان اقا الکوزی د نړۍ مطبوعات لوستلی او د افغانستان په اړه د مهمه مقالو ځینې برخې دروروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غنه کې له افغانستان سره امنیتي تړون چې امریکا ورته اړتیا لري تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری افغانستان ته په خپل عاجل سفر او هلو ځلو سره دواړه افغان او امریکا حکومتونه له هغه مصیبته وژغورل چې په خپل ځان ته ایجاد کړي دي. ورسپانه لیکي د افغانستان پوځ او حکومت به په وروسته کلونو کې له زیاتو ستونزو او ګواښونو سره مخامخ شي. د امنیتي تړون له لاسلیک پرته به افغان حکومت دغو ګواښونو ته یوازې پرېښودل شي او افغانستان ته به د امریکا مرستې او همکاري هم بندي شي. لبل خو داسې بریښي چې جمهور رئیس اوباما او د هغه اداره د عراق په څیر د یوې بلې اشتباه پر لور روان دي. امریکا لکه څنګه چې لازمه وه له عراق سره امنیتي تړون تعقیب نه کړ او لامل یې امریکایي ځواکونه له هغه هېواده ووتل. دا مهال عراق د فرقهیي او قومي جګړو په شخړو کې ښکېل دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه زیاتوي په همداسې یوې حساسې مرحلې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هلې ځلې پیل کړې، خو بیا هم ځینو پښتنو ته وروستي ځوابونه نه دي ورکړل شوي. یوه پښتنه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قانوني تعقیب مسله ده. په دې معنی چې آیا دا عسکر به د تخلف یا سرغړونې په صورت کې د افغانستان په محاکمو کې محاکمه کیږي او که له تعقیب څخه به معافیت ولري؟ ورسپانه لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي د سخت او جدي چلند او د امریکا د پوځي ستراتیژۍ له عملي کېدو سره د جمهور رئیس باراک اوباما نه لیوالتیا چې دا ستراتیژي په خپله طرحه کړي د امنیتي تړون د ګډوډېدو امکان لیدل کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي دا خبره باید له یادونه باسو چې افغانستان په تیرو لسو کالو کې د امریکا او ناتو په مرسته زیات پرمختګونه او لاسته راوړنې درلودي او افغان امنیتي ځواکونه د امریکا او ناتو په مرسته دا لاسته راوړنې ساتلی شي. د ورسپانې په باور د دغه اتحاد د له منځه وړلو لپاره به هره دسیسه چې له هر لوري وي ډېر ناوړه عواقب رامنځته کړي. امریکا چاپ بلې ورسپانې لاس اینجلس ټایمز د طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره امنیتي تړون دې نه لاسلیک کوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی. ورسپانه د چړونکو له خولې لیکي د طالبانو پرله پسې اعلامیې د دې څرګندوي دي چې دوی اندېښمن دي او په دې توګه غواړي د افغانانو فکرونه بدل کړي او ځانونه تر نورو زیات وطن دوست او مسلمان معرفي کړي. لاس اینجلس ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو له دې ډول اعلامیو څخه څرګندېږي چې د افغان حکومت مخالفان بې سواده او ساده وسلوال نه دي، بلکې دوی ستراتیژي لري او په عین حال کې روحیاتي یا رواني جګړه هم پر مخ وړي.
په ولسی جرګه کې د غزنی استازي وایي د علماو ترمنځ فقهي اختلافات د دې لامل شوي چې د جاغوري ولسوالۍ په ځینو برخو کې د اختر او لومړۍ ورځ پرونه ون لمانځل شوه. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي محمد علي علیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د ستونزو په نورو اخترونو کې هم پیښیږي او د کلک مخالف ده. خو په عین حال کې بیا د مشرانو د جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر زلمه زابلی وایي چې ایران دې ډول مخالفتونو ته لمن وهي او هدف یې هم دا دی چې د افغانستان د مذهبي ډلو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. نوموړي وویل چې د ایران په اشاره باندې دا کار شوی دی او دا واضح خبره ده چې د ولسوالې په یو ګوښه کې دا فتوا عملي کیږي. ایران غواړي د هغه په وینا چې په افغانستان کې اهل تسنن او اهل تشیع د حملې تعصبونو له مخې د فقه جعفري او فقه حنفي په نوم سره جلا کړي.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بش وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے دزڑو نو کور کلی لراشا نو ودان بش ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بش بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 ټول هیڅ ندی مشکل د نفرتونو پولې دمی نه لار واخل یقین بشي مان بشي بیا پتم دیږي د پلکونو گزارونا درنا بس تم کرو بینو کلا نو سندان بشي یا پنجاره شیا ملنګ پوختنو د کوتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ. که انټرنیټ لرئ په انټرنیټ کې زموږ خبرونه د آزادی رادیو په پاڼه آزادی رادیو .com باندې هم اوریدلای شئ او هم پکې په زړه پورې مطالب او نور رپورټونه لوستلای شئ. د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د ځای په اړه د دوی معلومات دادی چې د اوس هم په یو کور کې د پاکستان لخوا نظربند ساتل کیږي. د سولې د عالی شورا ویان ازادي راډیو ته ویلي دي چې تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کملا برادر ته پوره ازادي ورنکړی شي نو هغه به د افغانستان د سولې د بریا لپاره خپل رول ادا نکړي. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د مشر ملا عمر مرسیالو چې په 2010 کال کې په پاکستان کې ونیول شو د پاکستان حکومت د 3 سپتمبر میاشت په 18 اعلان وکړ چې ملا برادر له زندان څخه آزاد کړی دی. او اوس هم د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې د کیدونکو خبرو په اړه رپورټ راخلو. په جنیوا کې پرون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي خبرو د پیل په لومړۍ ورځ ایرانی او امریکایي لوړ رتبه چارواکو هم په جلا ډول په خپلو کې کتنه درلوده. ایرانی چارواکي چې په دې خبرو کې ګډون کړی وویل چې دا خبرې د دې لپاره ترسره شو چې یو بل خپل نظرونه سره تبادله کړي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ایران او امریکا لوړ رتبه چارواکو په جنیوا کې د اټومي خبرو ترڅنګ مخامخ خبرې کړې دي. د امریکایي چارواکو په وینا دا خبرې چې شاوخوا یو ساعت دوام کړی ګټورې بلل شوې دي. په دغو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شیرمن او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی ګډون کړی و. له خبرو مخکې عرقچی وویل دا به یو عادي کتنه وي او هدف یې له امریکایي چارواکو سره د نظریاتو تبادله ده. د سپینې مڼۍ ویان جی کارنی وویل که څه هم په وروستیو کې مثبتې نښې لیدل شوي خو دوی د سمدستي جوړجاړي تمنه کوي. موږ یقینا غواړو دا په ډاګه کړو چې د مثبتو نښو نښانو سره سره چې موږ لیدلې هیڅوک د دې تمه نه کوي چې په یوه شپه کې یو مهم پرمختګ وشي. دا ډېر پیچلي مسایل دي، ځینې تخنیکي مسایل دي او لکه څنګه چې ولسمشر ویلي په دې برخه کې بې اعتمادي زیاته ده، خو موږ په جنیوا کې پرمختګ ته هیله من یو. د سشنبې د ورځې په پیل کې د اروپایي اتحادیې چارواکو وویل چې په جنیوا کې ایران لویدیځ ته چې شک کوي دا هیواد به په پټه د اټومي وسلو د جوړولو لټه کوي. د خپل لانجمن اټومي پروګرام د هواري لپاره ډیر ګټور وړاندیزونه وکړل. په جنیوا کې له ایران سره د شپږو قدرتونو د خبرو مشر د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن کوي. په دغو خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه او دغه راز جرمني شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عرقچی چې عملا دغه خبرې مخته وړي خبر اعلان ته وویل چې د نړۍ قدرتونو د ایران د وړاندې شوي پلان په وړاندې ښه عکس العمل وښود. هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل خو دومره یې وویل چې د ایران پلان کولی شي پرمختګ ته لاره هواره کړي. خو د ایران دولتي آژانس اسنا د عرقچی له قوله ویلي چې وایي په یوه نهایي موافقه کې باید پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کیدل شامل وي او هم ایران وکولی شي چې د یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړي. عرقچی دا هم ویلي چې د ایران په وړاندیزونو کې دا هم نه دي شامل چې ګواکې تهران به نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دې هیواد په اټومي تاسیساتو کې له مخکې نه اعلان شوي یا ناڅاپي پلټنې ترسره کړي. تهران لدې مخکې د نړیوال ټولنې هغه وړاندیز رد کړی و چې ویلي و تهران د تر 40% پورې د یورانیمو غني کول ودروي او په دې اندازه غني شوي یورانیم دې بهر ته ولېږدوي. لویدیځ شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو لټه کوي خو تهران دا ادعا بې ځایه بولي او وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږله آزادی رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه اورئ.